سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بجې شوې از موږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې دی چې احمد ساروان به کې ستاسي کوربه ده دغه پروګرام په څو شیبو کې پیل کی خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد د روسیو څرګندونو په ځواب کې د خبرې کړې دي. ښاغلي مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړې وو چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې دی راځي. میرمن بلوچ وویل د پاکستان ضد اتروسانو د فعالیتونو مخنیوی د طالبانو د حکومت هغه مسؤلیت دی چې څو ځلې منلی دی. د طالبانو د حکومت استخبارات دا کوي چې په تورخم بندر کې ډېر تاریخي آثار موندلي او ضبط کړي دي. بختر خبري اژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قول خبرو کوي چې نوموړی وایي د تاریخي آثار پیوي او باروړون کې لاره کې په ډېر مهارت ځای په ځای شوی و. اژانس د جزئیات لور کولو پرته یادونه کوي چې قاچاقبران غوښتل د آثار ګونډي هیواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپل تیر واکمنۍ کې د بامیانو د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي آثار او لرغونی آثار لمنځه وړي و. خو د طالبانو چارواکي ادعا کوي په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي آثارو د قشاق د مخنیوي خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي چې د سه کال په نمړیو 500 میاشتو کې په افغانستان کې د 233,000 ماشومانو په درملنه کې چې په خوارځواکۍ اخته و مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سختي خوارځواکۍ ځواکې د ختمشمانو درملنه کړې ده. د خلونو نړیوال پروګرام د 3 جون میاشتې په ورستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ختکسان شمیر 3 میلیونو او 2 لک تر رسیدو او د هغوی اکثریت تر 15 کلونو کشر ماشومان دي. د نګورو قرباغ اوسیدونکو نن د بیلتون پالیسی مې په مرکز کې د آذربایجان لوري د لاچین د هلیز د بندیدو پر ضد مظاهره وکړه. لاچین د ارمنستان او نګورو قرباغ ترمنځ یوازینی ځمکنی لار ده. د آذربایجان د سرحدي چارو دولتي ادارې د سشنبې په ورځ ویل لاچین د هلیز د تلاشي پوسټي او رسل هغه بند کړ چې د سر صلیب په موټر کې لارمنستان څخه د بیلابیلو موادو د قاچاق راپورونه ترلاسه کړل. د ادارې ویلي چې د تحقیقاتو د تربش پولیسو پورې به دا لار بندوي. د اقدام درمنستان په خوره کې د ساري نګورو قرباغ سیمې د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. درمنستان حکومت وایي چې دا سیمه د خوړو له کمښت سره مخامخ ده. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش په وړاندې په نومړی شلوري زلوبې کې خپل توپونه بشپړ کړه او یو سلو څلور پنځوس منډې وکړې. دغه سیالۍ چې د کابل په وخت تر ماسپښین وروسته څلور نیمې بجې پیل شوې وه پچې کوربه لوبډلې وګټله او توپچونه یې غوره کړه. په افغان توپوهونکو کې محمد نبی ساحل نیمه سیلیز ووهله او څلور پنځوس منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی درې دېرش او نجیب الله زدران درویشت منډې وکړې. د بنگلادیش په توپچونکو کې بیا شکیب الحسن دوه او نورو ټولو یو یو وکټه واخیسته. کوربه لوبډله د هدف ترلاسه کولو په موخه توپوهنه یې پیل کړې ده.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه او د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه وړاندې کوم چې د انارو په باب ده. په دې خبرونه کې په د انارو د نیالګیو د ایشو دو د دې خوندبري میوې د پالنې او روزنې په باب زیاتې خبرې کوو. انار داسې میوه ده چې په افغانستان او شاوخوا هیوادونو سربیره د امریکا په شمول په ګڼ شمېر هیوادونو کې کیږي. د انارو د ونې په اړه ویل کیږي چې له 500 تر 100 مترو پورې لوړېدای شي. خوشحالي په مختلفو سیمو کې د انارو د ونې لوړوالی تفاوت ولري. موږ په دې خبرونه کې په دې شخصي شو چې انار په کومو سیمو کې ش نتیجه ورکوي، څه ډول هوا ورته مناسبه ده، انار څومره ډولونه لري، ولې د کندهار او تګاب انار نسبت نورو سیمو ته ډیر مشهور دي، د انار ونه څومره اوبو ته اړتیا لري، څنګه خپل انار له مرزونو او آفتونو ساتلی شو، د انار ونه په څومره وخت کې په حاصل راځي، او که تاسو درنه اوریدونکو هم پوښتنې لري په دې سربیره نو کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. ورسره به د ټلیفون شمیره او د واتس اپ شمیره اعلان کمه. خو لمړی به میلمنو ته ورشو، زموږ میلمانه دي ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد دی، همدارس پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد دی. دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو منتظر اوسئ، وروسته به د ټلیفون او واتس اپ شمیره اعلان کمه. خود فیسبوک له طریقه وسم کولای شئ چې خپل نظرونه راوستوي facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک باندې پاته ده. لومړی پوهن صاحب سمدی، تاسو راته وایئ چې د انارو د روزلو لپاره د افغانستان کومې سیمې ډېرې مناسبې دي؟
ولومره سر کې محترم سروان صاحب، تاسو ته د کندهار د کرنیس پونتونو واستاس ګرانو بڼوالانو او ریدونکو ټول ته خپل د زړه له کومې نیک هیلي او سلامونه. په افغانستان کې د انارو د روزلو لپاره په لومړي سر کې د کندهار ولایت، کاپیسا، د هلمند، د نوزاد ولسوالي، د کابل، د سروبي ولسوالي، همدارکم په ننګرهار کې د خوګیانی ولسوالي، په فراه کې بیا مرکز اناردره او درابات، او په سمت شمال کې خصوصا په خلم په بلخ کې د خلم د هغه سیمې دي چې په دې سیمو کې انار په ډیره کچه تولیدیږي. خو یو ټکی باید اضافه کړم، د افغانستان انار موږ پر سلو برخو وویشو، 50% د افغانستان انار په د کندهار په ولایت کې تولیدیږي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب مختار احمد فیض. په د انارو ونه په څو وخت حاصل راځي؟ او دا هم راته وایي چې د انارو ونې نیالګي شو دل کیږي، تخم لري که څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، دا زه راته کوم څه کوم چې او موږ څه کوم څه کوم چې السلام علیکم او زه تاسو وړاندې کوم. دا انارو پر باب ویل شو چې انار تقریبا د نړۍ په کچه باندې د 500
ډاکټر صاحب فیض او بخښه د تاسو د اواز کیفیت ډیر ښه نه دی، فکر کوم چې تاسو له مایک نه خبرې کوئ که څنګه چل دی، که یا خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ چې ژغمو واضح سي. بله، او دا به ښه سي،
اوس
ډیر ښه سو، مهرباني.
انار ما ویل چې هغه په نړیوال سطح باندې یو پیژندل شوی میوه ده چې تقریبا د 1500 زیاتې ورایتیانې لري د نړۍ په سطح باندې، خو څو مخصوص ورایتیانې دلته په افغانستان کې چې هغه هم د نامعلومو ادرسونو څخه راوړل شوي دي، ولې خواصو د بوتانیکل خواص یا کم چې د دې نباتي خصوصیات دي په دې ډول باندې تر اوسه ندی کشف شوی، ندی واضح شوی، بزګرو ته تر اوسه سم په ډول واضح نه دی. انار په شرایطو پورې اړه لري، په خاورو پورې اړه لري.
یعنی زما سوال دا و چې د انارو نیالګي شودل کیږي په کوم وخت کې شودل کیږي؟ چې
راځو ان شاء الله راځو دغه موضوع ته راځم. انار چې دی هغه د نال دغه څخه تکثیر کیږي، یعنی د تخم د لار تقریبا تکثیر کیږي، په غیر زوجي شکل باندې د دې تکثیر کیږي. د دې کلهسته موږ واخلو په خاور کې اکسیرو یو کلن او دو کلن نالاند دغه څه تولیدیږي او بیا نال کولای سم چې په انتقال کو. معمولا هغه وخت چې دی په فعال وخت کې موږ کولای سو چې د دې نالان یا لښته خاور ته انتقال کو او بیا د فسرلی په اوایلو کې یا د پسرلی د راتګ څخه لاس پنځله سره د مخکې تاهیت انتقال کو او بیا د دې څخه درختی جوړیږي باغونه جوړیږي. نو کچيري د خاورې حالت ورته برابر وي. انار کچيري یو کلن یا دو کلن یې د هغه کال باندې نشان دی. خو زموږ دهقان ورونه داسې یو ستر اشتباه کوي چې د انارو په منځو کې دوی کښتونه کوي. یو خدا چې انار په صحیح ډول په کوم فاصلو چې په هغه فاصلو باندې هغه فاصلې دي نه مراد کړي او بل دا چې هغه په منځ کې دوی کښت کوي. دغه کښت د دوی انار دې ته سو کوي چې بالاخره شپږم اووم کال دی ته اصول ورکې ولې کچېرې دوی په صحیح ډول باندې روزنه او پالنه وکړي په اول کال باندې
ډاکټر صاحب فیض به ورسته به په دې خبرې کې و چې څنګه کولای شو چې لخپلو انارو ښه حاصل واخلو. له پښتنې مطابق که ځواب راکړي ډېر به خوشاله سو. کور دی ودان پوهن صاحب سمدی مخکې مو د سیمو یادونه وکړه که اوس درته وایي چې په څه ډول هوا کې انار ښه حاصل ورکوي. تاسو اشاره وکړه د افغانستان په مختلفو سیمو کې انار کیږي له سروبي رانیولې تر کندهار او تر کاپیسا او کومو ځایونو پورې. د دغو سیمو هوا ته که اوس ګورو ډیر فرق لري. کندهار توده هوا لري، سروبي سړه هوا لري، کاپیسا هم همداسې. نو څه ډول هوا ورته پکار ده او په څه ډول هوا کې ښه نتیجه ورکوي؟
انار با د خپل ارسي خواص پر حساس باندې د نیمه استوایی میوه څخه ګرن کیږي. یعنی په دې مفهوم انار په هغه منطقه کې په هغه سیم کې ښه حاصل ورکړي چې دوبه یې ګرم او نموي فصل یې اوږد وچ او ژمه یې نسبتا سوړ وي. که موږ تیز دغه منطقه وګورو تقریبا خصوصیات سره مشابه دي. اوس مثلا کندهار چې دی شپه یې څه ناڅه ژمه یې سوړ دی، هوا یې یخه ده خو ډېره یخه نه ده، ولې دوبه یې ګرم دی، وچ دی او ډېر اوږد دی. اوس که سروبي وګورو دا بیا دغه دی ژمه یې نسبتا یخ دی، ولې دلته بیا دغه هغه د انارو هغه ډولونه چې په کندهار کې روزل کیږي بیا دغه انار بیا په سروبي کې نتیجه نه ورکوي. بیا د هر انار دپاره د اقلیمي شرایط، مثلا په تګاب کې موږ بېدانه انار لرو، په تګاب کې موږ یو انار لرو چې په نامه د تګاب چې پوست یې ژر سپین رقمه دی، ولې دانه یې څکه تور ده، دغه سې د لکه وینه غوندي. دا د دې هدف ته چې د هر سیمې دغه اقلیمي شرایط یو د بل سره فرق کوي. ولې دا درته وایم، په هغه ځای کې چې هلته په ژمي کې د تودوخې درجه منفي 40 درجه سانتي ګریډ ته، یعنی منفي 14 درجه سانتي ګریډ ته ورسېږي، هلته بیا انار بالکل وده نشي کولای. په هغه ځای کې چې هلته د تودوخې درجه په ژمي کې ډیر سړه کیږي نتیجه نه ورکوي. مثلا خولم کې لا الته پژن کې کله نا کله هوا دومره سړه شي چې مکمل ټول انار د مندزي خو بیا بزګر څوکي په دغه کې په خلم کې او په یارات کې بیا مخکې تر دې چې ژمې راورسېږي دا انار تر خاور لاندې کوي. په دې خاطر چې د ژمي د دغه څخه د یخوال څخه وساتي. دا نو بیا په اقلیمي شرایطو پورې اړه لري. مثلا په دغه کې په ننګرهار کې په خوګیانی کې د لیدلې وزي یاد اوریدلې وي، هغه منطقه ده چې د سپین غره په لمن کې هلته بیا اقلیمي شرایط هوا یې نسبتا سړه ده. او مثلا د فراه ولایت د کندهار ولایت دلته باید په هغه سیمو کې چې د دوبی تودوخه تر 80 درجه کم وي، هلته 80 درجه د سانتیګراد انار ښکلی رنگ نه اخلي، دانې شنه نه پخېږي. نو د دوه شرایطو اقلیمي شرایطو افغانستان خود چې دی چې د ساحي یو د بل سره توپوګرافي یو د بل سره فرق لري، ولی یو تعداد شرایط دي چې موږ هلته بیا د نیمه استوایی نباتاتو لپاره زمینه د کرول هلته مساعده ده. اولی انار یو شوال لري چې هم د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم دی، هم د مالګې په مقابل کې مقاوم دی، ولی غټ خطر د سړې هوا دی. چې هغه سړه هوا چې په ژمي کې تاوان ورته رسوي چې د من په څوار لسخه باید ټیټه نیوي، کمن په څوار لس بل ده منځي وړي څنګه چې زخمی کوي، کمن په شل سو مکمل هیڅ حالت واده نشي کولای. نو دا شرایط په پام کې نیول کېږي، باید بزګر وګوري چې سیمه څنګه ده، هغه داسمه نتیجه ورکی مثلا بعضی خلک دی په کابل کې امانار لري ولې دا ناری ترودی نه پخېږي خپل خوند لاسته نشي راوړای.
بله صاحب ډېر مننه په هان صاحب سمادي. ډاکټر صاحب فایز د انارو نیالګي باید په څومره فاصله کې کې شودل شي؟
د انارو نیالګي دا د خاورې په شرایطو پورې او کله د اړه لري. مثلا انار معمولا د دې د فار چې کوم ایدیل یا هغه مناسب اندازې ده هغه 15 په تلور کې ده. اوس ځینې خلک په دې عقیده وایي چې د ګرمۍ انار سوځي، ګرمۍ اسکل انار نه سوځي یا دبل ګونې سوځي اسکل نه سوځي، ډیره ولار چې درې په درې کې ښیږي. خو په دې وخت کې انار کېږي مګر ګن شمیر نور مشکلات بیا څه کې ښیږي. انار باید څلور په پنځه کې ښیښول شي. د درختو درخت تر مابین فاصله 4 متره او د کټارون تر مابین فاصله 15 متره ورکول شي. په دا وخت کې ښه ایریشنم لري، ښه تحلیم اخلي انار او دغه د انارو میوې ته بیا کوم تاوان او زیان په دغه مسایلو کې نه رسیږي. اما کدی وایي چې زه کله درې په درې کې ښیرم یا څلور په درې کې ښیرم، زما په یو جریب ساحه کې ډیر درخت راځي یا ډیر بوټي راځي، اما په هغه صورت کې بیا د انارو ونه لږ میوه کوي. مثلا کته څنګه په څلور کې ښیر دی یو انار کې دی چې شپږ انار ثابت ونی شي، او کته څلور په درې کې ښیر دی درې په درې کې ښیر دی بیا یو انار ونه چې دا هغه دی چې څنګه دی انار ته اضافه ثابت نشي روزل او نه ساتلی.
بله صاحب ډیر مننه ډاکټر صاحب فایز. په هانسه سمادي مخې تاسو ویل چې انار دی وچکالی په مقابل کې هم مقاومت لري، لدی دا معلومی شي چې ډیر وبو نه غواړي. که زموږ اوریدونکو ته وایي چې انار څومره وبو ته ضرورت لري او په څومره فاصله کې باید انار ته وبو ورکو؟
مخکې ما وویل چې مثلا انار یو داغه میوه ته دی چې د وچکالی په مقابل کې مقاومت لري، او د انارو د وبکولو دا فاصله بیا وایم چې په څو وختو کې هغه مقدار باندې د یقین نه پوهېږي چې څه رقم کېږي. د لس ورځو په موده کې په واټن کې که دوی ورته اوبه ورته ورکړي دا ډېره ښه ده. ولې په انارو په وبکولو په سیستم کې مهمه دا ده چې دوی باید آبیاري منظمه وساتي. داسې باید ونه کړي چې یو هفته بعد مې اوبه ورکړي بل افلای بیا لس ورځې بعد اوبه ورکوم، بیا یو هفته 15 ورځې بعد ورکوم. هغه غیر منظمه آبیاري د دې باعث کېږي چې مخکې ما درته وویل چې داسې یو بعضي غیر میکروبي یا فیزیولوژیکي ستونزې دي چې د دغه څخه را پیدا کېږي چې انار چوي. کله انار تږی شي، کله انار ډیر رطوبت ولري یا ډیر لندوالی ولري، چې دغه د انار د چاودېدو چې دا یو ډیر غټ مشکل دی په انار کې را پیدا کېږي. نو په دې خاطر چې انار کله ناکله کولی شوی دي تر 12 ورځو پورې لا هم انار ته چې اوبه ورته ورسېږي، ولې خو که په 12 ورځو کې اوبه ورته ورکړي دا باید هر 12 ورځو باید اوبه ورته ورکړي. ولې کله ناکله خو بیا داسې نو مثلا کلایمیټ چینج اقلیمي تغیرات یا هوا ډیره ګرمیږي، مثلا نسبت وکړو موږ لاس کال مخکې وګورو اوس وګورو دا اقلیمي تغیرات هم پر دې باندې منفي اغیز کړي. ولې دغه منفي اغیز په نظر کې نیول سره باید دو وکولو دغه دفعات وختونه چې هر څومره کوي کوو ورځي کوي کاته ورځي کوي کنو ورځي کوي کلاس ورځي فاصله کوي. په انار کې باید دې ته متوجه وسی چې دغه د وکولو فاصله باید منظمه وسی. زما بغدار اوروره باید داسې ونه کې چې یو ور یو هفته بعد وکړي بیا زوره کې کوم څه نو ونه سو نو لاس ورځي باید وکوم، بیا اوس خو نو ولا دغه اوس خو بیکاره مرزه شپږ ورځې باید وکوم، نه چې دغه ډیر زیات ستونزې پیدا کوي.
بله ډیر زیات مننه. زموږ شو اوریدونکو عمران محمدی هم دا پوښتنه کړې و چې انار درته کوم خوب ورکول کیږي. دا تاسو په هان صاحب ځواب ورکو او دا تاسو خبري فکر کوم چې پنځینو نورو بوټو باندې هم صدق کوي. مثلا ما خپل په کور کې تجربه کړې دي، د کور د زینتي بوټي یو وخت مې مختکرې دي چې په اونۍ کې اوري وب ورکوم ډیر شي، بیا مې کله یې شي وی لاس روزي ورسته بیا مړه وی بیا ورسته لاس ورسته چې وبور کوم تر و تازه وي. نو یعنی عادت هم تر یوه حد پورې رول لري سربېره پر دې چې هوا نقش لري. ډاکټر صاحب فایز، انار هم طبعاً چې د نورو نباتاتو په شان امراض او آفتونه لري، که په دې اړه خبرې وکړي عام مرضونه څه دي؟
بالکل، انار د نورو میوجاتو په څیر یا د نورو نباتاتو په څیر باندې تر مرضونو په دې کې آفات ډېر راځي، ډېر آفات منځ ته راځي. د کندهار په سیمه کې چې موږ کم سدي یا مطالعه کړې ده د انار په برخه کې، انار کې څلور عمده ستونزې موږ راایستلي دي د آفات پر برابر. یو د هغو څخه کله چې انار پر ګل ووځي په دغه وخت کې دی شفتکی، چې دا یو آفات دی. اکثرا انار چې دی هغه ډېر متضرره کوي، خو که چیرې مثلا دفع ونیسي، کنټرول یې ونیسي، نو اول ګلان ټول د دې باعث کېږي چې د شوکې له عمله څخه ورژېږي. دوم چې کله انار جوازوارو سي، دوی د بورر په نامه باندې چینګي کوي، دغه د انار میوه یا په تاج کې او یا په څنګ کې سوری کوي. کله چې سوری کړله هغه انار نور غټیږي، خو بیا چې پاینده کې هغه مات شي هغه ټوله پام یې وروست. درېم افات چې انار کوي هغه چې د دېش کولو ته یوه یوه نیمه میاشت پاتې، مچ یا فروټ فلای عمله ور باندې کوي. مچ صرف د خپل عادت مطابق هغه انار چې غټې تبه نه پوس نازکي هغه سوری کوي. کله چې سوری کړله بیا د هغه څخه وروسته د دوهمې افاتو ته لاره برابرېږي. دوهمې افات لکه مثلا دغه سپروفایټیک فنګسونه دي چې بالاخره هغه انار ورسوي، اوبه ورڅخه تویږي او له منځه څخه ځي. دا هم په ساحو پورې اړه لري او همدارنګه په علاقو پورې اړه لري چې کومه علاقه اوس بیا وچې منځکې چې دي هغه هېڅکله افیکټ نه کوي یا شفته نه کوي. هغه باغونه چې ګڼې یې په لوندوالي نسبتا د ریلیټیو هیومیډیټي ډېرې، هغه کې بیا شفته زیاته کېږي. خو دلته بېرته خبره زیاته راځي کېږي که فاصله دې مراد کړي یې بیا په هغه بوغو کې د دغه افیکټ یا شفتې تاثیرات چې وي هغه کم وي. او څلورم عمده افات چې دی هغه د انارو د تنیا ورشې چینګی دي، چې هغه ته وایټ ګراب وایي یا سپین پن چینګی دي. دغه د انارو رشه خوري او بالاخره هغه انار چې د سر د خوا څخه ژړواله شروع کوي، تنیا وچیږي او بالاخره هغه درخته له منځه څخه ځي. دا هغه څلور اوږده آفتونه هغه څخه انار بېخي زیات آفتونه لري. خو دلته په کندهار کې دغه څلور عمده آفتونه دي چې هغه هم بزګرو سره لاس ګرېوان دي. او یو بل ډول باکتریایي ناروغي ده چې هغه په انارو کې زیاتره اوقات پیدا کېږي. دغه د انارو درخت چې وي هغه د سر د خوا څخه ژړیږي، بالاخره لوڅیږي او دغه شکل باندې د درخت چې ده هغه تر پایه پورې لڅشي او له منځه څخه ولاړ شي. خو خوشبختي دا ده په دا سیمه کې ما چې د دې مرض کومه څېړنه کړې ده، یو وخت د هند په مرشا په یو کلی کې دا بکټریایي مرض تیر شو. بلاخره دا داسې مرض دی چې هغوی به بالکل بیا دغه انار مطلقاً په داسې سیمه کې بیا نه کوي، ځکه دا مرض بیا هلته یو بومي شکل اخلي، بیا انار ودې ته نه پرېږدي. نو ما بیا پوښتنه ځینې وکړله چې مطلب په افغانستان کې هم په ځینو باغو کې دا شی لیدل شوی دی، بیا موږ ټریټمنټ ورته کړی دي، سم شوی دي، نو دلته ولې داسې یو حالت نه راځي؟ بیا ده ویله چې په کندهار کې دغه د شپې او د ورځې د حرارت درجه چې ده هغه ډېر تفاوت لري. په دغه وجه باندې دغه بکټریایي مرض چې دی هغه سرایت نشي کولی او روش نشي کولی. ولې یو څو نباتات کولی شي چې له منځه څخه یوسي؟
بله ډاکټر صاحب فایز، یو بل پوښتنه بل تاسو څخه کوم. تاسو وویل چې آفات او مرض فرق لري. تاسو وویل چې د کندهار په انارو کې آفات ډیر دي خو مرضونه نسبتا کم دي. فرق څه دی د دې لپاره چې خلک پوه شي چې آفات څه شته وایست او مرض څه شته وایست؟ دیونو
و په علمي لحاظ باندې، په علمي لحاظ باندې آفات یا پیست دې ته ویل کېږي چې کله هر فکتر په نباتاتو کې تر 50% اضافه زیان واړوي، د دې لپاره موږ د پیست یا آفات کلمه کاروو. هر هغه عامل چې په نباتاتو کې تر 50% اضافه زیان واړوي دې ته پیست ویل کېږي. یعنی پیست یا آفات یو عامه کلمه ده چې موږ کاروو. خو دا پیست کېدای شي چې بیولوژیکي وي، کېدای شي نن بیولوژیکي وي، آپاتو یا حشراتو ته په دې خاطر باندې ځنګلي سوي دي پیسټ یا آپات چې هغه په لږ وخت کې ډیر سرایت کوي. ولې ډیزیز چې دي ډیزیزم کېدای شي پیسټ که چیرې مثلا د ناروغۍ یو عامل تر 50% اضافه خساره په نباتاتو ته واړي بیا موږ ورته وایو چې دا هم یو آفت دی. یعنی آفت داسې یو عامه کلمه ده دا چې خاص حشراتو ته ځنګلې شوې ده هغوی تر نورو نن بایولوژیکلو تر ډیزیز تر دې د هغوی دغه حمله او خساره د زیان زیاته دي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. پوهان صاحب سمدی که اوس د انارو پاللو ته راشو انار باید څنګه وپالو شاخه بوري څنګه وکړو؟
ډیره مننه. زما خې در دې چې تاسو سوال ته جواب ورکم استاد واقعا ډیر شیانو ته اشاره وکړله چې دا د انارو د چنجیو د انارو د مچو د شبشاکی یا شپته چې ورته وایي او دا د ریشو هم دا یو چنجی دی چې هماغه خوري. خو زه غواړم یو ټکی دلته اضافه کړم په دې کې چې په ټولو کې ډیر زیات خطرناک چې واقع کیږي او بزګر داغه په کنټرول کې عجز پاتې دی باغداران چې هغه سره کم کنټرول کې د انارو دغه پروانګه کې دغه چنجی چې هلته زی دا د انارو دغه تاج چې دی انار کده چې وګوري د څه سرچپا پروت دی او دغه دغه چې دی دغه تاج چې دی په دغه کې دغه پروانه راځي خپل اگیا چی د دغه چې په دغه چې سو خپل وخت لارواسه او لاروا به زمي وزي دا چې سوره یې کوي بیا نور میکروب داخليږي. نو د دا دې لپاره د دوا کنټرول ډیر ستونزمن دی. په دې خاطر ته نشي کولای چې معلوم پاش نو تر هر اناز باندې ونیسي او د تاج دوا پاشي کی. نو د دې د کنټرول لپاره که چې دا زما مسلک نه دی زه په دې کې کوم مخاصه مداخله نه کوم. خو ولې دا وایم چې دوی تر کې دا زما تجربه څه چي نو یو دا چې پرامون ورته وایي او یو بیا طلاق ورته وایي چې دا که بزګر خپل په باغ کې د دغه دوه شیوز ښه استفاده وکړي دا به ډیر په دې په کنټرول کې به د مرض په کنټرول کې به ډیر کومک ورسره وکړي. رالو د انارو د فالونو د لپاره مخکې استاد اشاره وکړله انار موږ په دوه قسمه باندې مثلا بعضی خلک داسې دي چې د انارو کلمې را اخلي د هغه وخت چې انار د استراحت په حالت کې سي نو کلمه را اخلي یو کلنه کلمې یاد وکلنې کلمې کولای شي چې هغه را واخلي په دغه کې په مخکې تر دې پرې چې په ژمي کې پسرلی راشي دوی په دالو کې یا هود کې نظر په سیمه کې فرق کوي. دلته انار کښېنول کېږي انار په داسې کوم وخت چې تاسو انار کښېنواسئ د اول دغه کښېنولو دپاره یو داسې ژورغالی باید جوړ شي چې حداقل 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 شپېته په شپېته کې خو باید وي. یا مستقیما کلمه کښېنول کېږي یا کلمه په نرسري کې کښېنول کېږي چې دا کلمه ریشي وکړي. کوم وخت چې ریشي وکړي یو کلنه کلمه چې شش کال د کښېنول بل کال په دلو یهود کې دا راباسي یا دوه کلنه مخته دا ده چې باید یو کلنه وسي. کوم وخت چې دا د کښېنوله دا کلمې په کوریي کې باید کم تر کمه پورې یو سل سانتي باید یې وده کړې وي. کوم وخت چې دغه اول سر چې دا کلمه چې ته کښېنوي په باغ کې دا باید د مزکی د سطح څخه لوړ دا باید په 10 سانتي متر باندې باید دا قط شي. انار چې تربیه کیږي د دې د تربیه لپاره د ته موږ مرکز خالص سیستم ورته وایي یا په انګلیسي کې اوپن یا لکه د ګلدان غوندې. په دې خاطر چې انار پر یو کلن پر دو کلن او یو کلن نو دو باندې د تیر کال په نو دی او شش کال هغه نو د چې تولیدیږي پر هغه باندې میوه د میوه خاصه تولید دا دی چې پر تیر کلن نو دی په جانبي شکل او پر یو کلن نو دی په د نو دی په څوک کې میوه تولیدوي. نو په دې خاطر دلته باید د لمر وړانګې داخلي شي او اول د یو ونې د تربیه لپاره په لومړنیو درو کلونو کې د هغو دپاره باید چوکاټ تشکیل شي چې هغه چوکاټ نو بیا باید کم تر کمه پورې درې یا څلور شاخه ولري. انار په دوه سیستمه باندې روزل کېږي یو یې په یوه تنه دي بعضې بیا د دوو څخه نیولې عینې تر څلور تر پنځه پورې دي. په کندهار کې چې ما لیدلي په یوه تنه باندې دي. ولې په کندهار کې مثلا په فراه کې په کندهار کې په دغه کې په هغه منطقو کې چې هلته هوا دغه ده چې ژمی سوړ نه دی هلته په یوه تنه باندې تربیه کېږي. په دې خاطر چې خطر د ژمي د سړې هوا نشته. ولې په خولم کې مثلا په نور منطقو کې هلته بیا په درو تنو په څلورو تنو په دې خاطر چې دلته وای د خطر د سړی هوا د ژمي د سړی هوا دلته وای که یوه دانه یخ وله بل خو به یخ ونه وي دا به راته وساتل شي. نو د یو باغ په جوړولو کې اوله شاخبري د تربیې دپاره مهمه ده، دوهمه فصله، درېیم مثلا انار په درېیم کال کې پر حاصل راځي، پر پنځم کال کې خپل پول پر حاصل باندې راځي، یعنی مکمل پر حاصل باندې راځي. نو د دې دپاره دوامداره شاخبري د انار دپاره به کوي. ولې دې ټکي ته متوجه وسه چې انار ونه داسې خالي نه کړي چې لمر یې وسوځوي. لمر سوځېدنه یا سن برن چې ورته وایي د په انارو کې یو د ډېرو غټو غیر میکروبي یا غیر فیزیولوژیکي امراض څخه دی چې د انارو په چاودېدو کې ډېر مهم رول لري.
بله صاحب، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې په انارو خبرې کوو، څنګه انار پاللی شو، څنګه د انارو د ونو د مرضونو مخه نیولی شو، څه وخت یې اوبه کړو او نورې مربوطې موضوع پوښتنې. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی. که تاسې درانه اوریدونکي هم پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، له لنډې خبرتیا وروسته را سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیر اعلانوم:
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
زموږ د واتس اپ او ټلیفون شمیرې دي: 00 0 4 2 2 2 2 15 0 1. دا دوهمه شمیره چې وسې اعلانوم هم د واتس اپ ته او هم د ټلیفون 00 0 4 2 2 2 2 1. بیا وایم 00 0 4 2 2 2 2 1. او زموږ ملمانه دي د کرنې متخصصان ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او پوهان غلام رسول سمدی. اوریدونکو نه نیلرو فکر کوم یو اوریدونکو یو خو ټلیفون یې ژر قطع شو، خو خیر اوس به بیرته ورشو خپل درنو میلمنو ته. ډاکټر فیض، مخکې پرون روز فکر کوم چې موږ له کندهار یو راپور درلود چې هلته باغدارانو د انارو باغدارانو شکایت درلود چې په دې وروستي څو کلونو کې پر لپسې د دوی انار ونی هغه وخت چې په ګلانو راشي خراب شي او مرض ورته پیدا شي. دا کوم مرض دی چې هر کال راځي او دوی نه دي توانیدل چې مخه ونیسي؟
لکه څنګه مرض انار ډېر مرضونه لري، لکه دې څنګه مرض مثلا ګل تی وی چی وی څنګه مرض
وای ګلانې ورېشي توی سی ټوله ګلان
و بلې و ګلان اصل کې د انارو کم خواص مطالعه سي، نه یوازې انار بلکې هر میوه تقریبا ول سرکمه غذایی عناصر ته ضرورت لري، ول سرکمه غذایی عناصر ته ضرورت لري. ولې بدبختانه په کندهار او افغانستان کې یوازې دوه رقمه غذایي عناصر ورکول کېږي چې یو فاسفورس او دوه نایتروجن دي. هغه پاتې نور 15 عناصر هیڅ تر اوسه نه ورکړي دي او نه ورکوي. ولې کله چې د انارو څخه د میوه اخیستل کېږي دا میوه اول سره عناصر په خاوره کې بیا ځای کوي، ولې چې دغه میوه د دغه اول سره عناصر د کمباینیشن یا د جایوالي څخه جوړیږي، نو تبا ناغه میوه بیا ځای کوي، د عناصر بیا ځای کوي د خاور څخه، ولې هغه بیا د سپلای په شکل باندې نور کول کیږي. نو تبا د انارو په ونه کې دغه فیزیولوژیکل ډیس اورډرز رامنځته کیږي. په فیزیولوژیکي لحاظ باندې کم هورمونونه یا کم انزایمونه چې دغه فعالیت مسولیت په غاړه باندې لري هغه په نباتاتو کې کلک لري. اغه نباتات په صحیح ډول نشي کولای، انار په صحیح ډول نشي کولای، چې د خپل ګلان ونیسي نو په دا خطر باندې هغه چیز کېږي هغه رژیږي. بیا خوشبختانه تیر کال موږ په دې وتوانېدلو چې د دې لپاره یو ځانګړی هورمون د یو خارجي ملک څخه راوړو. بیا مو راوړي هغه ما پروش کالم ټیسټ کې په انارو کې تش کالم ټیسټ کې ولې فوق العاده نتیجه ورکړله چې هغه هورمون د یو الفا نفتالي سیټیکاسید په نامه باندې یادیږي. دا یو سستی پر لیټر باندې کاریږي. کچیر د غنارو ګل نیسل د دې ګل استولته افکا پاتې یا پنځه ورځې پاتې کې پر وپاشه. کله چې پر وپاشه مکمل اول ګل پراباسي او مکمل ګل پنځه بیا اسکل د دې چانس نشته چې هغه یو دانه انارم ورږي. ولې موږ څه کوم چې نه کړی ده هغه موږ ته دا په ګوته کوي دا یو فیزیولوژیکل ډیس اورډر دی او دا فیزیولوژیکل ډیس اورډر دی هغه بل خصوص د مایکرو نیوټرینټ لکه زینک وسپنه منګنیز بوران مولیبډیم او کوبات د دې د کمښت څخه په خاور کې چې نبات په صحیح اندازه نه ترسلای بل اخره د دې دغه په فیزیولوژیکي ناروغي اساسېږي او د کم ګلان چې هغه لري او دا خپل د کم هورمون نم چې ما یا کې دا په طبيعي ډول په نباتات کې جوړیږي ولې مسولیت د مایکرو نیوټرینټ لري چې هغه د دې په نباتات کې په پوره ډول باندې تشکیلې.
بله ډېر زیاته مننه. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب، سلامونه تا ته میلمنو ته نبی ولا زابلای د زابل اوسیدونکو د وخت لغزین خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلای صاحب.
مننه کوم سروان صاحب، میلمنو محترمونه می پښتنه همدا ده دا چې زی خپل شاید يم خاصتا زابل کې ملدل دي د کندهار هنر هم همداسې دي ډیرای وخت انار چوي نو یعنی دوی خوا کیږي هغه سی کلس یعنی هغه باغونه سی داسې دړو وادونو ته سره نږدې د موټرو د تګ را تګ غلطه څنګه څه دغه هغه ډیر چټلی جم خرابېږم نو آیا انار خو پریمندلای هم نسو د همدی چودلو لامل چې دی چې هغه دوی خوا کیږي دوی هم پر لوی حشرات هم ور سره گزاره کوي نو دا چې زیات مرضی سره مخامخ کیږي نو د دې لامل چې دی آیا تنده ک په درخت وونو کې یا هم سیمه هوا کې فرق سته. مننه
ډیر مننه. سلامت اوسه زابلای صاحب، کور مو ودان وربشو بلبنو ته بل اوریدونکو نه قطه شو وربشو په هان صاحب سمری تاسو جواب ورکړي زابلی صاحب ته پرلار
سر کو زابلی صاحب ته سلامونه او نیک هلی د مخ کې په پښتنه چې تا وکړ زه غواړم چې یو لاند نظر ورکم. دا انار درې قسمه ګول لري، یو نر ګول دی، یو سس ګول دی، او بل ما بینل بینل بیني ګول دی. انار په صورتي عموم سره هغه نر ګول چې دی هغه ټول رژي هیڅ نه پاتېږي. بزګر دې په دې اکل باندې تشویش نه کوي چې دا انار ګلان ولې دومره تویږي. هغه ګول چې شزنای چې شزنای ګول دی هغه ګول د دغه د نر ګول په واسطه باندې فصل القاص خچ ګرد افشانی وکړه نر ګول وظیفه خلاصيږي. نر ګول داسې شوی دی شزنای ګول لکه د ګلدان غوندې دی دا بیخې دغه شنو کې راپورته شوی دی. ولی دا د زړه د استاد سره موافق یم چې د مادني مواد یا د عناصر رول پکې کې مهم دی. ولی دلته مهم دا ده چې کله ناکله بزګر د دې تشويش کوي چې په انارو کې کپانارو کې هغه ګلان چې تولیدېږي کشل کې ساده ګل هم په میوه تبدل شي د انارو د لپاره په بخیل هغه کفایت کوي. را بسم د زابلی ورور پښتني ته براسم چې ولې د انار چوي د انارو د چاودېدلو مامخ کې اشاره وکړه که غیر منظم ابیاری مشتی سوکو هغه سی ابیاری چې یو اړ مثلا ووري بات کوي بیا یې تورزي بات کوي یو اړ د انار ډیر ته دغه وی ډیر دی او کړی بیا د انار ته ځای کړی دا ورته ورکوي. د دې سبب د دې کېږي چې انار کوم وخت چې د پخوال مرحله ته رسیدي د انار چوي کله نا کله بیا داسې چې د پخوال په مرحله کې پر انار باندې باران وسی دغه باران چې وسی دا د کوي دا چوي خصوصا هغه انار چې پنځه پوست دي د چاودېدلو په مقابل کې ډیر اساس دي نازک پوست دي بیا دغه لري داسې ارتجایي خصلت لري د میوه د پوست سره د کیږي نه سره چوي. خو د دې شیانو د کنټرول لپاره موږ باید چې شي باید وکړو د انارو د دې لپاره چې ونه چوي اول طریقه خو یو طریقه دا ده چې یو رقم محلول یا یو عنصر دی چې په نامه د بحران د بحران کې لټ پکشي کې دی چې دا نبات په کافي اندازه موږ د عناصر دا مایکرو نیوټرینټ یا لږ مصرف عناصر دا موږ نه دی ورکړي. نو د دې لپاره یو محلول دی په نامه د بورو سټار په نامه باندې چې څلور سی سی په یو لیټر کې مخکې تر ګل او وروسته د ګل دا دوا پاشي کې یا یو محلول چې هغه ویټو ټاپ ورته وایي چې دوه ګرامه په یو لیټر کې مخکې او وروسته د ګل کدا دوا پاشي کې دا د دې لپاره ده دا انارو د چاودېدو مخنیوي کېږي. یعنی ابیاري باید منظمه کړي دغه د بوران عنصر دغه محلول چې درته یاد کړي دا باید وکړي. او بل به توجه وسی چې تاسو پوهیږئ چې باران کېږي او خړه پړه په تاسو خو اوس خواغه دی یو هفته مخکې وروره د انټرنیټ د لارې سوای چې بیا باران کېږي مخکې تر دې چې باران کېږي تاسو باید میوه ټوله کاستی میوه او میوه چې د پخوالي مرحلې ته رسیږي تاسو یو او دوې هفتې دا مو به کوستی میوه چې خوږې ډېر اوبه کشي د چاودېدو باعث کېږي. او په دغه وخت کې چې دغه میوه چې دغه چې تاسو لمر هم تیز دی دا مو وچ هم ساتلی بیا مو غیر منظمه کړي دا نو د وچېدو د باندې کېږي. اته کله ناکله داسې په ماخذو کې ویل شوي دي چې تاسو کولی شئ ګچ ور باندې راکاستی پر انارو باندې دا سپین کاستی دا وړانګې دغه کوي منعکس کوي او د دې د دغه لپاره د چاودېدو څخه د توروالي څخه مخنیوی کوي.
ډیره مننه سلامت اوسه پوهان صاحب سمدی. ښاغلی احمد فیض د انارو د نیالګي
پر دغه پښتنه باندې
سید تاسو خپل نظر
څرګند سید چاودله پر پښتنه باندې یو نظر ورکما.
مهرباني
چاودل عمومي په کندهار افغانستان کې ما مخکې اشاره وکړه لکني ورایکان ستند کرنسيږي دغه ورایکانو صحیح اوریجن او ځای معلوم نه وي. ولې بیا م زه دومره ویل سم کچيري هغه ورایکان چې هغه په پوسټ کې انار وي لکه اوس څه مثال د هند په مرسته او په نور ځایو کې کم انار چې کرل کیږي ان پر غو باندې هر وخت باران کیږي ولې بیا م هغه انار چاود نه کی. ځینې ورایکان شته چې هغه مثلا د امریکا او نورو هیوادو څخه دلته راوړل شوي دي ولې دلته په سیډ اور باندې ترویستوي نه چې لکه وندرفول انار کچيري د افغانستان د انارو د کانان خپل باغونه په هغه باندې بدل کې زه د دې چنانو کوم چې بیا به د دې هیڅ نه و انار ونه چوي. یو دومره خبره په چاو د کې بیا هم راځمه د عناصرو غیر عادلانه یا غیر متوازنه ورکړه ده. ما مخکې اشاره وکړه دوا عنصر یوازې په نباتا په انار کې کاریږي اندل څه نه کاریږي. زه خپل راولا شو ما په داسې یو شخصي تجربه مې کړې ده. ما تقریبا د انار چاو ده چې مخکې شپې تفصیل نه وو چې ځل نن تر اخیته کړی ده په خاطر د چی شي په خاطر د دې چې ما په هغه کې د پوتاشیم مقدار زیات کړی دي یعنی پوتاشیم می زیات ور کړی دی ولې په یواز کې فاسفورس نایتروجن چې دی هغه می کم کړی دي چې ځل نن په چاو درغلې د شپې تفصیل نه تخه چې پوتاشیم د انارو په کیفیت کې ډېر رول لري ولې کوم انار ته زیاتو انار په خپل کې شو کې 15% پوتاشیم لري. یعنی انار د نور نباتاتو څخه جلا د غلری نیوټریشن لري چې فاسفورس سره فاسفورس یې واز څلور تی ساده دی. اما دلته په افغانستان کې تر ټولو سره فاسفورس انار ته ډیر رسول کیږي حتی تر یو کیلو پر خلک دی په شکاری. همدارنګه نایتروجن ته کراته نایتروجن یې واز 20% نه دی پات نور نیوټریشن نو کوم د دغه پر یې واز د فاسفورس یې واز د پوتاشیم مقدار څخه زیات کو د فتن د انارو د غچاو د کده هغه کمیږي دا چې څو په ساده کم څه هغه د انارو په ورای کې باندې اړل لري. او یو بل خبره مې اضافه کوله کله چې باغ ته موږ اوبه ورکو دا نظر په خاور او نظر په تودوخ پر ډیر اړل لري. مثلا یو بیا کان دی خاورې چاند دی یا رګن خاور ده دوی مجبور دي چې په هر درو ورسي اوبه کې مګر بل بیا کان دی هغه خاور کلیډ مات دی مټ په لاسه په ډول سره جو بنغواړي د ښکان څنګه کولای شي چې ځا خپل باغ ته خوب کم. یو هغه د ماشينري طریقه ده چې په شنو ماستر میکران راځي قیمت یې 200 300 غمی دي ته څو ځای په خاور باندې تقریبا تر لاس یې 15 سانتي پورې نه نباکه قدر 50% رطوبت کښته او ماستر کښته وو دې خپل باغ وبکي قدر 50% لوړو زوراکه نشته په عادي طریقه باندې دا څه کولای شي مثلا د 15 سانتي متر په جوړوالي څو داینه دی غار کې او بیا د خاور وګوري کچیره د خاور لندبل یا سره مشتله خو او بوت ضرورت نه لري کنه سره مشتله باید باغ وبسي موږ هیڅ کله دا نه سوالی چې یادی لاسره جوړه وبسي یادی دولس یادی اتورګه ځکه یو وخت شدید بادونه راځي په بعد کې مشتر کوله ځای کې د خاورې رطوبت کوله ځای کې بل هفته بیا باد نه ګرمي نه بیا په ډیر ورځ باندې وب غواړي نو تر ټولو بهتره طریقه دا ده چې دی مین ولي دغه شي څخه کار واخلي یا یې پرکټیکلی په لاس وګوري او یا د مشتر نفر په واسطه باندې وګوري نو که باغ وب غوښته ورده کې او که نه غوښته ضرورت یې نشته.
بله استاد یو بل پوښتنه لته څخه دی وبولو وس په نړۍ کې د قطرهي سیستم ډیر رواج شوی دی کندهار د خلکو د عاید یو مهمه منبع انار دی او د کندهار انار ډیر مشهور دی آیا دا سیستم رواج شوی نه دی خصوصا وس چې وچکالی ده او به هم کمی پیدا کیږي نو دا به شاید خلکو ته ارزانه او اسانه طریقې وي کڅنګه
بالکل د افغانستان په جنوب ویجز زون کې نه واز د انار د فار د ټول باغون د فار باید کټري سیستم عام شي ځکه هغه تقریبا د شپږ تر اویا سمنه او بس پمې یعنی کته په داخلو وبو باندې یو جری باغ وبول شي چې کټري سیستم ته واړی ته د ونیم جری وبول شي یعنی دا یو فائدہ ده مشکله د دې تجربه کې پاینو مینه کې تقریبا 400 درس انار دی کټري سیستم ته واړول دي فوق العاده نتیجه ورکړي ده مثلا دغه په دامان کې څلورنیم زره بوټي انار دي کټري سیستم ته واړول دي فوق العاده نتیجه ورکړي ده یعنی البته د اوبو ورکړل ته ماسبه کېږي لکه مثلا د انار درخته د سلسخه تر یو سل شل لیټر اوبه په اتورز کې دا ځای کې د سلسخه تر یو سل شل لیټر اوبه ځای کې
bale
که ماسبه ورته وته نو وسته د ډریپر داسې ورته تیار ک دې مثلا په درو ورځې کې 40 لیټر اوبه ورکي نو ار درې ورځې ورسته تکول چې پر دوه برابر لکه هغه د ضرورت پاتو په نو ورځ کې یو څل شل لیټر ورته همدا چې نور نه باټا چې د اوبو دغه د اوبو مقدار ته حساب کې دې څنګه ترانسپریشن کې د پانی د لارې څنګه اوبه خارجي ډیره ساده ماسبه ورته کیږي داغه پر اساس تکول چې ډریپر او تیار کې هیڅ نه وستوند هیڅ نه وباغ هیڅ نه انار هیڅ ته نه رسیږي څه هغه د اوبو ضرورت ورکوراته چې په درې ورځې ضرورت ورکوراته چې په یو ورځ ورکوراته او چې په 15 ورځې ورکوراته د دې ضرورت ورکوراته نور د دې هیڅ سره کار نه لري
ډیره مننه سلامت اوسه په هنسب سمدی څو وخت انار باید راټول کړو یعنی کله به پوي شو چې انار مو رسیدلی او نور باید راوښکو
ډیر ښه دا انار خو ارم یو ځان د پاره جدا په افغانستان کې د انارو مختلف ډولونه شته مثلا د هغه سروې د لحاظ څخه چې په 2013 کې وزارت زراعت کې او د باغداري یو پروژه په نامه د پی ایچ ڈی پی 55 ډوله انار افغانستان ته افغانستان کې موجود دي چې داغه څخه 45 دي محلی انواو دي چې دلته راټول شوی دي چې په خپل په ماغه پروژې کې خپل کار ورسره کوي چې دا پروژه د 2008 څخه تر دغه کارګرو پرې ترڅو پرې چې دا جمهوریت او امارات راته هغه پروژه فعال وي او شل یوریټګانی چې دا استاد مخکې نوم یې واخیستای وندرفول په 2008 کال کې د کالیفورنیا ته یو سټیویس پونتون ته دا یو دوه درو افته د فارتلله و بیا دوم ځلم لاړم هلته می شل ویریټګانی د انارو چې پاغه کې وندرفول اریانا سمبرسکی او مختلف چې د افغانستان د شرایط سره چې ما کتل چې هغه میوي سایز یې غټه شرنګ لري شت انار لري شل خارجي ویریټګانی می انتخاب دا دغه د گیڅخه ما خواهش وکړم هغه کلمې مې را انتقال کړې د ورکړې جلابات کې په جلابات کې چې پکندار کې جلابات کې خلم کې د افغانستان په بعضو ولایتو کې وجود لري د افغانستان د 15 انارو په اکله باندې دلته کټلاک چاپ شوی دی استاد به خبر نه دا به کولای شي چې دا کټلاک واخلي چې په هغه رجستر په نامه باندې دی د 15 ویرایټګان مختلف خصوصیات پدې کې دی او انار د پخواله د لګات څخه موږ درې قسم لرو چو وخت په خېږي منځمال دي او نا وخت دي انار چې په صورت یوم سره زغواړم چې دا سي ډیر ساينټیفیک او علمی باس چې بزګر نه په پویږي دلته باس و نه کم. زه غواړم پرکټیکلی داسې یو څه شي ووایم چې د دغه څخه هغه څوک چې دا زموږ خبرې اوري د هغه څخه هغه درک کړی شي. بلې هو، نو دلته خبره داره کوم وخت چې انار ما درته وویل چې مختلف دغه دي ویرایټیګانې دي په صورت یو منصر انار داسې وایي علمي مخزونه وایي وایي انار کوم وخت چې پکیږي که ته داسې فرشا باندې وټه کوي د اوسپنې ږغ کوي. یو دوم دوم هغه د انار تاج چې دی، اول سر چې انار چې دغه وي چې وومي دا تاج خوله یې غټه وي، کوم وخت چې پکیږي دا د تاج خوله یې کوچنۍ کیږي، دا سر ټینګه سره وتړه سي. دا دی دریم خبره دا ده چې هر ورایټي ځان دپاره یو مخصوص رنګ لري. اکثره ورایټیګانې چې مثلا سور رنګ لري، سور تیره رنګ پیدا کوي، او د هغو د کندي موادو چې مثلا ته وغواړې چې ښه یې دغه وګورې باید ته د هغه انا کندي مواد وګورې چې د هغه کندي مواد څو فیصده دي، مثلا 16% دي، 12% دي، 14% دي، چې دا غو د لپاره اته تر اته له سپیساده پرې دا غو د کندې مواد پرخې نو مثلا انار موږ خواږه انار لرو، مې خوش انار لرو، موږ تروا انار لرو، چې د هر یو د دوی په ارسي خصوصیت باندې اړ لري چې ته کولای شې هغه باندې پوه شي چې هغه مخصوص رنګ ځان ته اوس مثلا په فرا کې دغه د پخري انار دي هغه به ځان ته یو ښه سور سور تیره رنګ ځان ته غوره کوي. بل انار سبزک انار دي هغه بیا شین رنگ خود رنگ بیا ډیر روشن وي، د لیر څخه په دې باندې پویږي چې دغه دی چې دا چې دا میوه په خاصه وي ده. نو دغه د میوه د پخوالي دغه دی علایم دی ولې دا باید وایم چې د انارو میوه داسې یو میوه ده چې فصل څخه نه پخیږي، باید په ونې کې ښه پخسه وي، ولې راشکول ورسته پرې زموږ خلک په عام شکل باندې دا په ترپلور لاندې کوي یا بوسور باندې اچوي د دې رنگ نور هم ښکلی کیږي، ولې د دې په کیفیت کې کوم خاص تغیر نه راځي.
بله ډیره زیاته مننه، سلامت اوسه. استاد فیض، زموږ یو اوریدونکي خیرالله اوریاخیل لیکلی دی وای انار می کړلی دی شګولان ډیر کوي خو انار کم کوي، ور باندې خالونه پیدا کیږي او بل در چې پوره نه غټیږي، دلیل به څه کېدای شي؟ البته بهتره به و چې د لیکلي وای چې له کوم ځای نه دا پیغام راستولی دی، شاید له تاسو سره مرسته کړې و په جواب کې. مهرباني بیا هم څه ورته وایست.
بالکل، و مخکې ما اشاره ورته وکړله چې د ګل د رژېدو لپاره باید مخصوصا ځینې هورمونونه چې هغه استعمال شي، کله چې هغه استعمال کړه ګل انشاءالله 90% هغه نیسي، او پات څو خالونه مختلف عوامل لري. دا بیا کتل کیږي چې څه ډول خالونه دي، آیا دا د یو بکتریا په واسطه منځ ته سوي دي، د یو حشره په واسطه منځ ته سوي دي، د فنګس په واسطه منځ ته سوي دي. هغه خالونه بیا چې ونه کتل شي ویل یې مشکل دي چې مثلا دا خالونه څه ډول خالونه دي او څنګه را منځ ته سوي دي. او کله چې انار لغه کیږي دلته بیرته خبره دغه ته دریږي چې کتیری مثلا ځینې داسې ورایتیانې طبیعي راځي چې د هغوی هغه تجارتي ورایتیانې وي، دغه انار په طبیعي ډول باندې په یوه سایز پاتې کیږي هغه چیز نه. اما که چیرې دغه ورایتیانې ستل په کندهار یا نور ځایونو کې مروج وي، د هغوی د نغټوالي دپاره یوازنی شرط د نایتروجن کموالی شي. یعنی که چیرې نایتروجن داره کار دی په مختلفو وختو کې، مثلا د هر 15 ورځو په وقفه کې د یو څور کې زه اطمینان لرم چې دا انار به دغه اجازه تر وګرځي او حق شي.
بله سلامت اوسه. په هانڅه سمدي تاسو وویل چې څو وخت انار باید وشکول شي، او کچیرته په مغه وخت چې تاسو ورته اشاره وکړه یعنی په خپل وخت انار راټول نکړو لونه ونشکو تاوان به څه وي؟
دغه کچيري انار په خپل وخت راونش کول شي د دې خطر شته چې مثلا اخو د میزان او عقرب میاشته بیا په دغه میاشته کې بیا بارانونه احتمال شته، کدی کباران وسو انار چوي، کدی وبا ورته ورکړي انار دې چوي، او که مثلا کوم وخت چې انار ډیر پوخ هم پریږدي چې ډیر زیات پوخ شي چې هغه ډیر زیات پخواله وي، هغه هم د دې باعث کیږي چې د انارو په ذخیره کې په ساتلو کې په دې شیانو کې منفی اغیز وکی نه انار باید دیر باید پوخم نسی و ممنوی اغا خپل مناسب حالت دا پخوالی تا چه ما مخی ویل چه داغ علایمی دی چه تاجی باید سر را غنجه سویوی او شش کلی تیره رنگی اخیسته یوی چه اغا رنگ دا میوی پا یرسی خواسو پری اره دی چه دا کم دول دا کم دول میوه دا هر میوه زن تا مخصوص یو رنگ لری چه زن دا پاره هر قسم دا انارو هر قسم دا انارو زن تا دا لری نو دا دی دا پاره شد داده چه که هر میوه چه وی که دیری پریشدی چه پخصی دا اغا دا انتکال که دیر ستونزی پیدا کیشی او امکان لری چه اغا دا که اغا دا میوی د خرابته
بایس وخت. بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. فایز د انارو نیالګي کله په میوادار ونی باندې بدلی شي څو کال ورته پکار دي؟
په نیالګي کچيري یو کلنې لسته لږ دوه کال وخت نیسي چې دی باید ګل او میواد واړو او کچيري دوه کلنې یو کال تاسو ته ولي په دې شرط چې هلته به د خاورې فرټیلټي یا د خاورې تلخیزی په نظر کې نیول شوی وي. تشا تلخیزه خاورې چې دا کال اکسیجر روان کال ته کافي اندازه دی تاسو میوه درکولی شي. ولې کتا د خاورې تلخیزی په نظر کې نه نیولې هغه وجدي چې تقریبا تر 3-5 کال پورې رسیدي د دې میوه کې. یعنی هغه خپل په دغه تنظیم منیجمنت او په اداره پورې مربوط دی. تر څو وکولای شي چې په صحیح ډول باندې نیوټریشن ورته پوره وي د ډیر ژر کولای شي چې واده وکړي. او کچيري د خاورې شرایط په نظر کې نیولې نو بیا په هغه صورت کې یو څه د واره کې دا غږ دندیز.
بله ډیر مننه په هنسب سمدي. تاسو مخکې وویل چې د کچرته هوا تر منفي 14 زیاته ټیټه شي نو بیا د انار ونه یخ وهي. د دې لپاره باغداران څه کولای شي چې یخ یې ونه وي؟ ځکه چې اوس خو تاسو ته معلوم ده چې اقلیمي بدلون ډیر دی، ژمی مو ډیر سخت دی، کله کله لکه څنګه چې اوړي مو کله کله ډیر سخت تاوده وي، نو لارې شته او که نشته؟ په ځینو ځایونو کې مالی لیدلی دي چې خلک ترې پلاستیک تر تنیل شاوخوا یې راتاووي، دا یې د مخنیوي لاره ده او که نه ده؟
بله انار ما مخکې وویل چې درې قسمه تودوخه ده چې انار ته ضرر رسوي. یو منفي 11 درجه چې په پسرلي کې انار یخ وي، کله ناکله ژمی چې منفي 14 ته ورسیږي هم انار یخ وي مکمل، یو تعداد یعنی په پسرلي کې 80% شاید وي، ولې هغه کې چې منفي 40 کېږي هلته قطعا امکان نه لري چې ته انار ولري. هر کال دی انار د بیخ څخه د غوی وی یخی وی بیا برته نوی نو دی را باسي، بیا نو دا نو چې برته نوی نو دی را باسي بیا په دریم کال په دوم کال په دې نشان کوي او دا چې انار مکمل په حاصل راځي هغه پنځم کال کې پر حاصل راځي چې بزګر بیا دا غزه کیسه هغه حاصل چې ټول حاصل ورکوي د انار اره ون ځان د فار خاصیت لري. او سړه هوا درنه ده، پاندې خاطر باندې زما خواهش او بزګرو ته دا دی چې سړه هوا درنه ده، ګرم هوا څخه په هغه منطقو کې چې لږ خطر د سړې هوا شته دوی کولی شي چې پرتنې باندې دا د سولې بوس یا پلاستیک راتاو کې دا د دوی په ساتلو کې یو څه نه څه کومک کوي. دا هم کومک کوي چې د یوې تنې پر ځای 4-5 تنې سره یو ځای په 5 تنو باندې چې تربیه کې دا ورسره کومک کوي. زما خواهش ته دی زراعت په دغه باندې نه کېږي، په داسې باندې نه کېږي چې په خیال او خواب باندې موږ دا کار وکړم چې زه دا کار کوم. نه، د انارو دپاره باید داسې منطقه باید وسي چې ژمی ډېر سوړ ونهسي، یعنی منفي 11 درجې سانتیګرید ته باید ونه رسېږي، او دوبه باید ښه ګرم وسي، ښه اوږد وسي، د شپې او د ورځې د تودوخې ترمنځ باید فاصله وجود ولري چې د انار دغه تفاوت باید وجود ولري چې انار یو ښه رنګ دغه کې او بل مستقبلي سچي دا څه ویل چې د انارو خو بدبختي ده چې په افغانستان کې اساسي او بنیادی څېړنې چې هغه ته بیسیک ریسرچ وایي چې په دې کې باید مسلګری وسی، دا څه ویل چې ګانې پیدا کړ چې هغه د یخ په مقابل کې باید مقاوم اوسی داسې یو رستم کو ته پیدا کو یا پای رشی چې ورته وایي لکه په منو په نورو میوو کې چې شته چې په دې کې هم پیدا شي بیا د حل لار شته.
ډیره زیاته مننه. کور ودان د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.